پروژه د یو څه مودې لپاره وځنډولې.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و میرفتن پولار میاوردن تفاده میکردن خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بطال منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتا دی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخه وروسته دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخه بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتا ده میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وای سی مرش آقا دی دیر کنترول کرده اما سی او سی محل سی دی شوزو پا ورانی بندی تا تریخ باری دیر زیاد سویده زکر یوی خواه مکتبون آقا دی علم لاری هم بندی بنده کرده او دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا میرمن پا خواه دیری پشکی فعاله دی یو رقم طوله دی روحی مشکل سره مخ دی او اکثر پا کورو کلا دا سی یو دو دری بوچی دی دی زن دا پار کرلی دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری قدر منوردن کو کچه هم ده طالبان حکومت ده معتادینو پتی را بیاد ده معتاده میرمنو ارقام نوهی خود عام خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبانو پا حاکمیت که لخپلو دیره حقونو سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غام ده غلطولو لپاره نشه تمخه کری حال دا چه پا ده کار سره ده جون سونز نوری هم زیتی گی پا کبل خار که یوه موتا ده میرمن وای چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد واخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودارو ور کری.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و میرفتن پولار میاوردن تفاده میکردن خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بطال منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم.
طالبان چراغلال تریاک رک شول بیترلو پودر موراولال و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسی چه پایدان و کرو مرک ترستیگو اول لخورلن و سر پدی عملخته شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو روزیت شو دکو قیمتی شیم میده هم دینشی لپاره خرس کرن از دخر سولو لپاره هم سندی پادی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چه مکره زن اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمنو او ماشمانوش میرزیاد دی ده یاد ولایت اوسیدون که نظیر احمد هاشمی وای چه ده خزی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات خیلی ولایت هم رایتون سخه دی چه پوده رکا چه موتا داری چه پوده رکا چه خزی ماشمان هم دی باتو که کچو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زون تیره نخوام خون خلق هاوی تا بعد و رد وی هم دارنگا داوی چه لری زی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریان من خزی دیر مسئولیت لری که کور که دخپل اولادون مقابل که دا اولادون تربیت سریان من دیر خزی هم دا تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوڑه ولی سی پلاری نسی جوڑه ولی نو کنه چه مور یا خور یا هم دارنگا میرمن به اتیاد اختوی طول کور دسی وی لکه سیل سی ولی وی او هره کورم طول لمنزد للی سی اولادون نسی که ولی سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی که ولی سی پا آمازوند ولی نو که طول که یوا کورنه داسی وی لکه اصلا سی زوند نکوی ده کورنه غری تو دیسی طول کې ښځه د کورنۍ د ملا ډېر حیثیت لري، نو ښځه چې په بد حالت کې وي معتاده وي نو مخامخ لکه کور سه ټول سیل ولري هغه حالت ته رسیږي.
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړي.
لتیل جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنی داسې نه وو چې یو لامل یې درلود، نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول، داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل، او دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکړي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي، ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري، نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کوي ولاتمنده چې ماشومان مهم دوی هغه نشي توکو که هغه به پوډرو که هغه به سګرټو که هغه به چرسو که هغه به نور داسې نشي توکي وو چې دوی استعمالول، دوی ماشوم هم په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به و هغې ته به ضرر رساوه، نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تباہ کول، د خپل اولادونو ژوند تباہ کول، ځکه دا غوی پالنه پرېده چې غوی ته پالنه ورکی خو روزنه ورکی، دا غوی د درس غم خوري، دا غوی د خوراک غم خوري، دا غوی د راتلونکي غم ور سره وي، نو دا غو چې دا ټولنه تباہ مکتبی وړو، ما غا برخه و چې په افغانستان کې اوس هم ډېر زیاتې برخه معتادي خرشته دي، ته داسې نه کېږي چې پیژنم چې غوی اوس هم په ډېر خو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سرګټ سکي، دوی چرس کوي، یا ته داسې نه کېږي پیژنم چې دوی اوس هم په لوړ سطح باندې نشي استعمال، او خو زیات خزی له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورنۍ مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشه توکو باندې روک دی، دوی په دې خاطر چې دا دنیا دا غمون او یا د ژوند دا مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي، دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي، بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل، هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي، د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت اسینو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي، لومړی ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې رااله، اس کله دوی د هغه نوم ته یو بې بختي نوم ورکړي، نو تخپل فکر وکړي چې دې علت به څنګه، او بیا د هر حقوق څه یعنی فقط دا نه سي دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم، هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده، نه هم خپل حق ته دا رسیدای سي، نه هم خپل علم ته رسیدای سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسیدای سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دای پوره کړي، دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا او اخر بلاخره سي تاس یو کار ته مجبور سي، د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاس یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکیارانه نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري، البته دلته اکثره سیمان لیدلې دي باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ سوې هم، دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابې، نه هم د حیوان په کټګوري، اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاده ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت ما مکیت هم هغه زایشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلاټ کور یا د سرګنی د کور سي ډیر مجبور سي ډیر هغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دال اکثر په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخستې چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې کنه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص سوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس بېسې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه را باندې ډېره سم ښکاري چې اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریقې سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل مېرمن هم معتاده کړي په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان تېرېدا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه ارمانونه چې دای لري د یو خاوند یو ښځه مېرمن کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کیږي
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغه سیو سرغوسی پټه هم داسې زنه توکي ورکړي دي د نشې توکي یا هم د خرابه توکي دا ډېر اکثریت سیمال دي د خاوند له خوا وي ځکه اغه قصد به دې سره اغه ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي.
بله
یو سو پیش می داسې لیدلې وي ځکه اغه د خاوند له خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خاونه په داسې نشې توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیفه کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغه داسې عمل سره واخیست انا کوچنی ماشومان سه غټانې ده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم هغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته کوله سي هلته دا کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي کنه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنې سل فیصده به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبول سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نیمای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه د ورځ تر بلې هر ځای چې ګورې یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سي
کدیال پلارو چار باندې خبری وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند ورسره کېږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي. زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي، هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسه کې دوی خپل د ځان غم خوړلی د کوکنارې ورته کرلی دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي. ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښته سولې، خو نو په دغه باندې هم روښتېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا هغه اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبور هم په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انتسي راووتل نو مجبور هم دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چا مګاوند کې دا میرمنې ویني چې معتاد دی، خپل اس درته وایا څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
او واځي دا ول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې بس نه کو، په یو شي چې د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري دغه شي سره کوم برپور شوی دی، او په ضمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په اخر کې که درته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله تعالی د کوچنیانو مسرخته وي، ښځې هم مسرخته وي، د هغه کوم بوی سي، د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي، دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته نه د کلي ملک او خان یادیږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي، د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو، د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسې دغه آګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جوړ مسلم مننه.
ترچې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو پا اکلا دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا دی وزارت دی ویاند. شرافت زمان خبری هم بوله رو. خو نوموړی دی خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. درنگ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلای کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په بړاس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړاس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په بړاس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیر د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارټیشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبو زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې له دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت ته خرغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکې چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لکون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبی ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره وي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره وي. د خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه هاخوا ته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناسبو کې چې یخ زیات وي د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټن څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی، او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی. او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دي، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دي. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي، چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډېر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت دل ټاکل کېدل د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې، خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1948 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 مریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Sanam Rahi, Kasmosh Mishwar.